د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. د ماپښین دوه بجو سه پروگرام ته بخیر راغلاست. دا پروگرام مو تر درو بجو د افغانستان او سیم پر حالات او تاسو ته په دې پروگرام کې معلومات وړاندې کوو. د نن سه د ساعت په خبرونه کې به په ځنګړ جوړ تاسو ته د هغو کورنیو حال درکو چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د پوځي عملیاتو په خاطر لخپل سیمه او کورنو وټولو ته مجبور شوی دي او د خوست د ګربوز او سیمه کې کمپ جوړ کړی دی. دغه کورنیو وایي چې دوی ته د مرستې مواد نه دي رسیدلي. د ژوند شرایط سخت دي او ماشومان د ګرمي هوا څخه په کړيږي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې زموږ خبريال د غسمې تطللې او له هغوی سره خبرې کړې. نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان په ارتباط د انتخاباتو مسلې ته کتنه کوو او ځینې اونیس پروګرامونه هم لرو. خو اول د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د دې سات مهم خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي. ورسته بیا جان قال کوزای د نړۍ مهم خبرونه درته وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پاکستان باید په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پیل شو عملیاتو ته په صادقانه ډول دوام ورکړي. افغان ولسمشر د ضیاء الحق مرخیل د استعفا پریکړه وستایله او د افغانستان مشرانو جرګې د پیسو سپینولو د منع قانون طرحه د رای او اکثریت تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پاکستان باید په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پیل شو عملیاتو ته په صادقانه ډول دوام ورکړي ترڅو د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې شي. د دې وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امان نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
په خوشنۍ سره باید ویم لکه نه چې هلته عملیات پیل سوي موږ په ختیځو او جنوبي سیمو کې بیا هم د زیاتو ګواښونو شاهدان یو. هیله ده دا ګواښونه راکم شي.
نوموړي وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پلشو عملیاتو په اړه له دوی سره لازمه همکاري نه ده شوې. ښاغلی امان نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د پاکستان لخوا وسلوال مخالفین افغانستان ته راځي او دلته حملې او تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان مشرانو جرګې د پیسو سپینولو د منع قانون طرحه نن د رای او اکثریت تصویب کړه. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې قانون طرحه به د توشیح لپاره ولسمشر کرزي ته ولیږل شي. د پیسو سپینولو د سار نړیوال بنسټ IFTF د افغانستان حکومت ته یوازې څو ورځې وخت ورکړی چې دغه قانون تصویب کړي. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشار رئیس ضیاء الحق مرخیل د استعفا پریکړه پر ځای عمل وبله او هغه وستایه. ارګمنینن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې خغلی مرخیل په دغه اقدام سره د انتخاباتو د عادي بهیر د دوام لپاره لاره پرانیستله. ولسمشر کرزی ویلي چې د افغانستان خلک له بیلابیلو ګواښونو سره سره د دې لپاره د رای ورکولو صندوقونو ته لاړل چې د اساسي قانون له مخې خپل نوی جمهور رئیس انتخاب کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشار رئیس ضیاء الحق مرخیل پرون له خپل دندې استعفا ورکړه او تر اوسه معلومه نه ده چې د ضیاء الحق مرخیل پر ځای به څوک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشار رئیس په توګه وټاکل شي. او په کابل کې د څلورمې ورځې لپاره نن هم د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله لزګونو پلویانو په انتخاباتو کې د درغلۍ په خاطر مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو ویل چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو او حکومت لخوا د دوی رایو ته درناوی وشي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له جنا قال کوزي څخه اورئ.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په تیلې چې په بروکسل کې د جون د څلېرشتمې او پنځهویشتمې غونډه کې د اوکراین د دفاعي توان زیاتولو په مقصد د پیسو یو صندوق جوړ کړي. د ناتو یو ایمانوي ازادي راډیو ته ویل دا صندوق به د لوجستیک، قوماندې او کنټرول او کمپیوټري دفاعي سیستمونو په څیر برخو کې د اوکراین دفاعي توان زیات کړي. اوکراین ته د وژونکو وسلو ورکولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. تر دې مهاله داسې کومه پرېکړه هم نه ده شوې چې د پیسو دا صندوق به کله جوړیږي او څومره پیسې به پکې اچول کېږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په تقراز د افغانستان د حالاتو په اړه او د سپتمبر میاشتې له غونډې مخکې په دې سازمان کې د بوسنیا، هرسوګوینا، ګورجستان، مونتینیګرو او مقدونیا د غړیتوب په هیلو هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عراق د روانې پوځي او سیاسي شخړې د ختمولو لپاره د سیاسي هلو ځلو په جریان کې نن د عراق د کردانو سیمې اربیل ته ورسېده. رویترز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله ویلي، کیری به د کردانو له سیمه ییز مشر مسعود برزانی سره وګوري او کردي مشران به وهڅوي چې عراقي حکومت کې د بدلونونو په مقصد له فشار نه کار واخلي تر څو د سنی وسلوالو په وړاندې اندېښنې کمې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ په بغداد کې د عراق له صدر اعظم نوری المالکی سره په داسې حال کې وکتل چې وسلوالو د مرکز پر لور حرکت ته دوام ورکړ. جان کیری په بغداد کې وویل، عراق ته به د متحده ایالاتو ملاتړ زیات او دوامداره وي، خو ده د سیاسي اتحاد غږ هم وکړ.
د عراق راتلونکی به په هغه انتخاب پورې مربوطه وي چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې غوره کیږي. د عراق راتلونکی په اصل کې د عراقي مشرانو په توان پورې اړه لري چې سره کینی او د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد متحد شي. دا کار باید نه په اونیو، نه په میاشتو کې، بلکې همدا اوس وکړي.
کیری دغه راز وویل، المالکی یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د جولای تر لومړۍ نیټې پورې به نوی حکومت جوړ کړي. په عین حال کې د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې وسلوالو د عراق په شمال کې تالافار خارګوټی چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي نیولی دی. ناتایج شوي راپورونه وایي وسلوالو دغه راز د عراق د تیلو ستر چڼځای بایجي هم نیولی دی. د عراق امنیتي ځواکونو له سوریې سره ګډه پوله الولید وروسته له هغې بېرته ونیوله چې وسلوال ورڅخه ووتل. ټاکل شوی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د اتریش مرکز ویانا ته لاړ شي او له اتریشي مشرانو سره د طبیعي غاز د جنوبي مسیر پایپ لاین او د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې پوتین د سویس د بهرنیو چارو له وزیر دیدیر بورخالتلر سره چې دا مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس ته هم وویني. دا سازمان په ویانا کې کلنۍ غونډه کوي. د جمهور رئیس پوتین جک پوړی سلاکار یوری اوشاکوف وایي پوتین به د روسیې د گازپروم کمپنۍ او د او ام وی انرژۍ کمپنۍ ترمنځ د اسامو د شراکت د تړون د لاسلیک سار هم وکړي. اوشاکوف زیاته کړه، جمهور رئیس پوتین به هڅه وکړي چې د جنوبي مسیر د پایپ لاین په اړه د اتریش ملاتړ ترلاسه کړي. د ده په وینا بلغاریا د اروپایي اتحادیې د فشارونو له امله د دې پایپ لاین کار درولی دی. د قاهرې یوې محکمې د الجزیره تلویزیون درې تنه خبریالان له منه شوي اخوان المسلمین ډلې سره د مرستې په تور هر یو په اوو کاله بند محکوم کړل. استرالیایي تبه پیټر ګریست، مصر تبه، کاناډایي تبه محمد فضل فهمي او پروډوسر بهیر محمد د هغو شلو تورنو په ډله کې دی چې د محاکمې په اړه د نړیوالو غوسه راپارولې ده. الجزیره تلویزیون چې مرکز یې په قطر کې دی، د محکمې دا حکم غندلی او غیر عادلانه بللی دی. د استرالیا صدر اعظم تونی آبوت خبریالانو ته وویل، موږ د مصر د محکمې د دغه حکم له امله ټکان وخوړ او واقعا ترهېدلي او حیران یو. سپینې ماڼۍ ویلي، د محکمې حکم د وروستیو تعقیبونو لړۍ ده چې د بشري حقونو له اساساتو او ډیموکراتیک حکومتدارۍ سر اړخ نه لګوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي، د محکمې د حکم په اورېدو سخت خپه ده او په لندن کې د مصر سفیر احضار کړی تر څو خپل اعتراض ورته ووایي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
تازه دی رادیو درنو دوستانو، په څو نورو شیبو کې به د هوا د حالاتو معلومات هم درته وړاندې کړو، خو تر هغه مخکې هغه څه چې موږ نن په دې خبرونه کې ستاسو لپاره راغونډ کړی دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پیل شوی عملیاتو په افغانستان کې د وسلوالو پر فعالیتونو اغیز نه دی کړی، خو د پاکستان د پوځ دغو عملیاتو د ملکی خلکو پر ژوند اغیز کړی دی. تر څلور لکه زیات خلک د شمالي وزیرستان څخه وتلو ته اړ شوي دي او ډیر زیاتې خوست او پکتیا ولایتونو ته تللي دي او هلته یې کمپونه جوړ کړي دي. افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط وروستیو تحولاتو ته کتنه کړې ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. په افغان چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پیل شویو عملیاتو په افغانستان کې د وسلوالو پر فعالیتونو کوم اغیز نه دی کړی. د پاکستان پوځ په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې پراخ هوایي عملیات پیل کړل. هغوی ویل چې د دغو عملیاتو هدف د پاکستاني طالبانو او د هغوی سره د تړلو القاعده ترورستانو له منځه وړل دي. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې دوی به د دغو هوایي عملیاتو په دوام د پراخ ځمکني عملیات هم پایل کړی او خلکو ته وخت ورکړ چې له سیمې څخه ووځي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې پاکستان باید په صادقانه ډول دغو عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو د دواړو هیوادو ترمنځ د باور فضا هم رامنځته شي. د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین په دې مسله له کابل رپورټ لري.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د پاکستان د پوځ عملیات لسمه ورځ ته ورسېدل، خو افغان چارواکي وایي چې تر اوسه د عملیاتو اغیز په افغانستان کې نه دی احساس کړی. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پیل شوو عملیاتو په اړه له دوی سره لازمه همغږي نه ده شوې. جنرال امان د سه شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د پاکستان لخوا وسلوال مخالفین افغانستان ته راځي او دلته حمله او تخریبي فعالیتونه کوي.
متاسفانه
په خوشینۍ سره باید وایم لکه نه چې هلته عملیات پیل شوي موږ په ختیځ او جنوبي سیمو کې بیا هم د زیاتو ګواښونو شاهدان یو. همدا مهال د هلمند او لویدیځ په ځینو سیمو کې هم جګړه روانه ده. په ختیځ کې هم ګواښونه شته. هیله ده دا ګواښونه راکم شي، خو په تعصب سره چې لا هم ګواښونه موجود دي.
د پاکستان پوځ د جون میاشتې په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو په ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو په اساس تر اوسه 250 کورنی او بهرني سخت دریځ وسلوال پکې وژل شوی دي. د دې عملیاتو له پیلېدو سره سم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې وکړې او په دې برخه کې د افغان حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له یو هندي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان باید اوس ټول پام د ترورستانو د ځالو ورانولو ته واړوي. کلینټن په دې مرکه کې په پاکستان کې میشت سغدریزي او ترورستان له زهرجنو مارانو سره تشبیه کړي او ویلي دي چې دې مارانو اوس پاکستان ته مخ اړولی دی. په همدې حال کې د پاکستان د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په شمالي وزیرستان کې پیل شوی عملیات د پاکستان لخوا یو ډرامه ده او یوازې هغه وسلوال پکې وژل کیږي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي چې دغه عملیات د سختریزو د هغې ډلې په ضد پیل شوي چې خان سعید سجنایه مشري کوي او د پاکستان د استخباراتو له کنټروله وتلې وسلواله ډله ده.
دغه عملیات چې شروع شوی په ټولو ترورستانو کې نه دي. د قانی سره جنگ نه ده، د مولوی نذیر سره جنگ نه ده، د حافظ ګلبهادر سره جنگ نه ده. یوازې او یوازې د سجنا چې د پاکستان د اسای دستور نه دی منلې د هغه سره جنگ ده. دا یو سناریو ده چې یو تعداد په افغانستان کې مهاجر شي چې تر اوسه په خوست کې راغلي. د دې خلک په منځ کې خامخا ترورستان باندې راشي.
دا راپورونه هم شته چې په شمالي وزیرستان کې د پیل شو عملیاتو له امله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو شمیر جنگیالي د افغانستان بادغیس، فاریاب، کندوز او یو شمیر نورو شمالي ولایتونو ته راغلي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسولینو وویل چې اوس نه غواړي په دې اړه تبصره وکړي. په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له پیلېدو سره داسې هیلې پیدا شوې چې پاکستان د تروریزم ضد مبارزه کې یو مثبت ګام واخیست. خو د کارپوهانو په باور اوس داسې ښکاري چې په دې عملیاتو کې هم د پاکستان نیت رښتینی نه دی. خو له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا عملیات ډېر جامع دي او تر هغه به دوام وکړي چې په شمالي وزیرستان کې ټول سخت دریځي له منځه ولاړ شي.
د پاکستان د شمالي وزیرستان په سیمه کې مو د عملیاتو په ارتباط افغانستان د ملي دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورېدیم. د پاکستان پوځ د جون په 15مه د ضرب غزه په عملیات پیل کړل. په پیل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د دغو عملیاتو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې دوی بل دې خوا همکاري ورسره کوي. داسې رپورټونه هم خپاره شول چې د افغانستان لخوا یو لوړ رتبه امنیتي هیئت هم پاکستان ته روان وو څو هلته د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. خو اوس د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی چندان اغیز نه دی لیدلی. په هر ډول د پوځي عملیاتو او وسلوالو بحرانونو په ترڅ کې تر ټولو زیات متاثره ملکي خلک کېږي، یعنی ملکي خلکو ته زیات ضرر رسېږي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې هم څلور لکه کسان لشته لږه د خپل کورونو څخه وتلو ته او نور سیمو ته تښتېدو ته اړ شوي دي. د دوی څخه زیات شمېر کسان خوست ته راغلي دي او په خوست کې یې کمپونه جوړ کړي دي. دا چې دوی په دغو کمپونو کې څه ډول ژوند کوي، څه ډول ستونزې لري او څه ډول مرستې تر اوسه ورسره شوي دي، په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ وړاندې کوي.
په خوست کې د ګوربزو د ګلان کیمپ یا پنغالی خلکو ته په اتیای ملسیزه کې پر افغانانو د روسانو د یرغل او د افغانانو د مهاجرتونو وخت ور په یادوي. د ګلان په پراخه دښته کې چې څلور پنځه ورځې مخکې ځایي ادارې د بیلګې په ډول څو خیمې ودرولې، اوس پکې تر دریو زرو پورې خیمې ولاړې دي او پکې د ځوانانو، تورسرو، ماشومانو او سپینګیرو حساب نه کیږي. ګلان یوازینۍ دښته نه ده چې د کډوالو زرګونو کورنیو پکې اړولي او د کډوالو شمیر پکې مخ په ډیرېدو دی، بلکې د خوست ډېرې نورو ولسوالیو ته هم وزیرستاني او قبایلي کډوالو کډې ورکړې دي. کډوالو سره مرستې په چټکۍ روانې دي. څوک ورته اوبه راوړي، څوک ورته خواړه راوړي، څوک ورته خیمې لګوي او څوک هم د دوا درملو غم خوري، خو دا هر څه کډوالو لپاره بسنه نه کوي. لا تر اوسه سلګونه کورنۍ شته چې د سرپناه لپاره خیمې هم ورته نه دي رسېدلي. یو شمېر کډوال ماشومان ناروغان شوي او د کډوالو کورنۍ د سوځنده ګرمۍ څخه په تکلیف کې دي. د هیواد پال ځواک یو تنغری عبدالولی واحد زی چې د لسو لکو روپیو د مرستې دوا درمل راټول کړي او کډوالو ته خپل ملګرو سره یو ځای راوړي ول، خپل نظر را سره په دې توګه شریک ک.
مونږ تیر ورځ دی و پراخ ولسی کمپاین پترچ کې د خوست شهر د مختلفو طبي مرکزونو، کلینیکونو، درملتونونو او د دوایي د عمده فروشو څخه ډول ډول اعلی درجه دواګانې راټولې کړلې. دا د عملاً د هیواد پال ځواک لخوا صحي کیمپ ایجاد شوی د ګلان کیمپ کې او ډاکټران راغلي دي. تقریبا تر 1500 کورنۍ پورې موږ د دوا درملو ترتیب لرو. دغه مرستې په هیڅ صورت سره تکافون نه کوي.
په ګلان کیمپ کې وستر ستونزه داده شي مرستې سمې نه دي تنظیم شوي. ځینې کورنۍ ته څلور پنځه خیمې رسیدلي، خو بیا ځینې کډوال په ورځو ورځو یوې خیمې ته منتظر پاتې دي.
مونږ مغاده کلی مراده میشي میران شاه تبې کلی نارولي بهر خلک چې کیمه کلی ولدي امیش تر ډېر شکو ما کو کنه جری مثال الله تعالی کړي دي کمره وکړي رو کړي دي. خو کوم شدا مشکلات چې میجر غلی پینځم او ریس دو ویټ کی جلکې د غاس پرته دي، شزینه د غاس پرته دي. ایسا پیرا مشته خیمه خو سکه چې یو ټاټ یاند ملو شو یو تر پال یاند ملو
د میران شاه د ډانډې د تیردانی د سیمه تر رسیدون کې هم وایي چې باید د توکو په ویش کې عدالت مراد شي او هر چا ته یو شان توکي وو ویشل شي.
حجی رحمان خبره کوي کنه د ډانډې تیردونې نه مګرا غلی چې دا څوک راغلی دي دا غاته خیمه ملو شوې دي او چاته نه دي ملو شوې د غاس غرمته مستي او چاته رشن غنه ملاو شوی پچار دغه د چغون خلق ته خیمه غملاو شي رشن غملاو شي حکومت مرسته ورسره و.
د میران شات څخه یو تنځوان کډوال نه ملاوی چې زکه خوست را کړی شوی چې د دوی په سیمه کې حالات خراب وو. بل خوست دوی ته نږدې وو او کډوال سره د خوستوالو خواخوږي هم ډیره ده.
نیملا زه شمری وزیرستانم جوړی کلی سره تعلق لرم. بس او کیز حالات خرابي مشته و چې تاسو کیرنه حلی کوي وجه دې وجه نه مش مجبور شو چې دلې روح للی کوس نو په دغه فاش پر چې کیس تکلیف نه دی توی دلته کنه کوي تکلیف نه کام یو بل ایمیش سره د خلک ډېر امداد وکړو ډېرې شګړه سره کو دلته سردی دی ته کی دا ګرمي اړه د دې وجه نه مش دلې روح للی.
د ګلان په پنغالی کې خوست مرستیال وری عبدالواحد پټان آزادۍ رادیو ته ول دوی سره سرور زره کورنۍ سب شوی. خو د معلومات تر مخې دیار لزر کورنۍ د خوست مختلفو سیمو ته راکړه شوې دي. نو وړي کډوالو سره د ولسم رستو یادونه وکړه، خو هغه تمه لري کچېره دا پنغالی د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ سره رسمي سب شي نو دوی خلکو ته به ټولې مرستې او خدمتونه په اساسي توګه ترسره شي.
مهاجرینو کمشنرۍ عالی مقام ته تشریف راوړې او هغه سره خبرې وکړې چې دا کم مونږ ته منظور کی چې منظور کی بیا به د دوی خدمات په وخت او زمان سره ورته ورسیږي. اوس خو خیرخوا خلک ډیر کوم کنه کوي دولت هغه څوک چې په لاس کې وو خیمه ورته توزیع کړلې او یا ورته غذایی مواد خوراکي غیر خوراکي مواد څه چې موږ په لاس کې لرو لاغه ورته توزیع کړل، ولی دا بسنده نه دي او خلک احتیاج محتاج په دوونو لاندې پراته دي په سره غرمه کې وبور ته رسیږي.
کتون کې په دې باور دي ک په خوست کې د ګلان کیمپ کډوالو لپاره د اوبو، خړو او سرپناه لازم شرایط برابر نشي نو د ناروغیو د ډېرېدو او انساني تلفاتو د پیښېدو ګواښ ډېریږي او دا کار به د حکومت او نړیوالې ټولنې موقف او باور سخت زیانمن کړي.
تاسی له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجيب الله الوخيل رپورټر وید په وزیرستان کې د ازادي راډیو خبريال سیلاب مسعود د شمالي وزیرستان د وضعیت هلته د خلکو د تیشتي او د خلکو د ژوند او هلته د روان پوځي کمپاین په ارتباط یو ځانګړی ویډیوي رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو کولای شئ د ازادي راډیو پر پاڼه باندې وګورئ د ازادي راډیو پاڼه تورسي www.azadiradio.com دا رپورټ تاسو کولای شئ چې هم خپل وګورئ ولولي او هم یې کولای شئ چې پر ټویټر او فیسبوک د خپل نورو دوستانو او عزیزانو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم نسیم شفق د کابل د ننچاپ او رسپانو ته کتنل لري چې تر ډیره هدايه په افغانستان کې د انتخاباتو پر څرنګوالي بحث کړی دی.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثره رسپانو پر انتخاباتي ناندریو او د افغانستان پر مسالې د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه مطالب خپاره کړي. ملي باور غیر دولتي ورسپانې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د رئیس له قوله لیکلی چې د 300 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ورسپانې د احمد یوسف نورستانی له قوله لیکلی چې د غور، نورستان، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو د دې محلونو رایې د شفافیت په هدف د څارونکو پر وړاندې څیړل کیږي. د ورسپانې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا د رئیس یوالحق مرخیل د استعفا په اړه هم یو لیکنه خبره کړې او د هغه په حواله یې لیکلي چې د انتخاباتو د ملي بهیر د ژغورنې په هدف یې دا کار کړی. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم په یو لیکنه کې ویلي چې د ضیاءالحق مرخیل استعفا د ملي ګټو ساتلو او د ثبات د ټینګښت لپاره قرباني ده. د ورسپانې خپل سرمقاله هم پر همدې مسالې لیکلې وایي چې د امرخیل قرباني باید رنګ راوړي. سرنوشت په یو بل مطلب کې په ناټو کې د امریکا د دایمي استازي ډګلاس لوټ له قوله لیکلی چې امریکا د افغانستان په انتخاباتو کې د کوم ځنګړي کاندید ملاتړ نه کوي. په دې اړه لیکنه کې د خاغلی لوټ په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د انتخاباتي ستونزې د حل مسؤلیت لومړی د انتخاباتي کمیشنونو پر غاړه دی او بیا ملګري ملتونه کولای شي په دې برخه کې همکاري وکړي. محور غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د انتخاباتي ناندریو په اړه لیکلی وایي چې د ضیاءالحق مرخیل استعفا باید د کاواکه شوې پروسه بیرته سمه کړي. د سرمقاله لیکوال پوښتنه کړي چې اوس به پاتې انتخاباتي پروسه کې څه کیږي. لیکوال دې پوښتنې ته بیرته ځواب ورکړی وایي چې دواړه انتخاباتي ټیمونه او انتخاباتي کمیشنونه باید د خلکو پیدا شوې اندېښنې لرې کړي. د محور د سرمقاله لیکوال په دوام کې لیکلی چې هیڅ ډول سیاسي معامله باید ونه شي او د دیموکراسۍ په چوکاټ کې باید په شفاف ډول انتخاباتي پروسه پر مخ یوړل شي او ګټونکي کاندید بریالي اعلان شي. لیکوال همداراز پرختنه کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید په انتخاباتو کې جرمي قضیه په سمه توګه وڅېړي او عاملین مجازات کړي. او ویسا غیر دولتي ورسپانې د انتخاباتي مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی چې د دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوې او د افغانستان په حق له هم په کې پراخ بحثونه کیږي. ویسا په دې اړه لیکلي چې د ناتو غړي هیوادونه به پر دې هم خبرې کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې ماموریت څنګه پر مخ ولاړ شي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر درو بچو ده. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو چې د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام دی. ځینې نور کورنی رپورټونه به هم درته وړاندې کړو او په همدې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د عراق حالاتو ته کتنه کوو. او اوس هم د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د جمهوریت ریاست لپاره د کاندید عبدالله یو شمیر پلویان نن په کابل کې راغون سوي او سوله ییز مظاهره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یې غوښتنه وکړه چې دوی دې د په دغو ولایتونو کې دي د خلکو پاک رایې له ناپاکو رایو څخه بیل کړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دغه مظاهره ورغلی وابله غذای رپورت لري.
د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله لسګونو پلویانو شعارونه ورکول او ویلي چې توري رائے باید لسپینو جلا کړل شي. دوی ویل چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوي او هغه کسان چې دا درغلي پلان او عملی کړي باید مجازات شي. د پکتیا پکتیکا او خوست یو شمیر اوسیدونکو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ولایتي کمپاین کوونکو د کابل ښار له پښتونستان واټ نه خپله مظاهره پیل او د عیدګاه جماعت مخې ته یې پای ته ورسوله. د دې مظاهرې یو تنظیمونکي غازی نواز تڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ مظاهره په دې هدف وه چې زموږ په سیمو کې په مطلق ډول په لکونو رایات تکلوب شوی دی، هلته ناامني وه، ستونزې وې، مشکلات وي، خلک په دومره پراخ ډول ګډون نه دی کړی، د خلکو په سرنوشت لوبې وهل شوي دي. موږ د خپلو رایو هغې رایو چې تکلوب شوی دی، تکلوبګرو رایو بتلول غواړو. موږ عدالت غواړو، انصاف غواړو. د انتخابات کمیسیون چې سیستماتیک تکلوب یې د افغانستان په کچه کړی دی، دوی باید مجازات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست د کاندید ښاغلي عبدالله یو شمېر نورو پلویانو هم د اعتراض په توګه له څو ورځو راهیسې د کابل په څو سیمو کې پر سړکونو خیمې درولي او له حکومت او د انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي چې د ډیرو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته د 15 ولایتونو د 300 محلونو 10% رایې له سره شمېري.
کمیشنر صاحب تصمیم گرفتن که 5 ولایت که جناب ستاد انتخاباتی جناب ډاکټر صاحب عبدالله
کمیشنرانو پریکړه وکړه هغه 15 ولایتونه چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیمې په اړه اندېښنه لري او کېدای سي مقابل لوري د ښاغلي اشرف غني احمدي ټیمې هم په اړه اندېښمن وي چې دا ولایتونه عبارت دي له غور، پکتیا، پکتیکا، نورستان او خوست څخه چې 10% رایې تفتیش کړو.
نوموړي وویل چې د رایو دا څېړنه به د نړیوالو او د دواړو کاندیدانو د څارونکو په حضور کې ترسره شي. عام خلک هم له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې په انتخاباتو کې شوي درغلۍ په جدي ډول وڅېړي او هغه شان چې لازمه ده حق حقدار ته وسپاري.
د 1993 کال دوهم ځلې انتخابات، څلورویشت ساعته له آزادي راډیو او آشنا راډیو شیبه په شیبه تعقیب کړئ. منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، په دې خبرونه کې به په پوره نیم ساعت باندې تاسو ته د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې سي. خو تر هغه مخکې د عراق حالاتو ته کتنه لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د عراقي چارواکو سره وکتل او هلته یې د پراخ بنسټي حکومت رامنځته کېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو عراقیانو استازیتوب وکړي. نن به د ناټو غړي هیوادونه او د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د عراق د حالاتو په اړه په بروکسل کې غونډه کوي او په دې به خبرې کوي چې څنګه کېدای شي په عراق کې له حاکم حکومت سره مرسته وشي چې د وسلوالو په ضد مقاومت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بغداد کې له صدر اعظم نوری المالکی سره وکتل. د استوالو سختریزو په خلاف د مرستې ژمنه سره وکړه، خو هلته د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه. په عراق کې وروستیو پرمختګونو ته ملالۍ به شرکتنه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. کیری پرون په یو ناڅاپي سفر کې عراق ته تللی او د عراقي صدر اعظم نوري المالکي او نورو عراقي مشرانو سره یې لیدل کتل کړي دي. په عراق کې د امریکا په سفارت کې د خبرو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په عراق کې به امریکایي ملاتړ شدید او دوامدار وي، خو پر عراقي مشرانو یې د ملي وحدت لپاره غږ وکړ. د زیاته کړه
depends on choices.
The Iraq ratlunkay par hogo intikhabun walar di che paratlunkay tsowrzu aw uniyu ki bakiji aw da Iraq ratlunkay da de hewat da masharan pa khpal manzi ittihad aw da Iraq aw Sham Islami Dawlat Dali ya ISIL par khilaf da dui padarit puri arlari
against ISIL not next week not next month but now.
په همدې حال کې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا آیسل جنگیالیو د عراق په شمال کې یو مهم ستراتیژیک شار چې پکښ د شیعاګانو اکثریت دی ونیوي. د نورو ناتایج شوو راپورونو له مخې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا آیسل جنگیالیو په عراق کې د بیجی د تیلو تصفیه خانه نیولې ده. د بیجی تصفیه خانه په عراق کې تر ټولو لوی تصفیه خانه ده. د عراق امنیتي ځواکونو د الولید په نامه له سوریه سره پوله بیرته له هغه وروسته ونیوله چې جنگیالی پر شاس وو. په دې جنگیالیو کې هغه قبایلي سنیان هم دي چې وایي دوی د شیعه مالکی له حکومت ځورېدلي او د دولت لخوا ورسره د پردو په شان سلوک سوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بغداد کې د امریکا په سفارت کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره لکتلو وروسته وویل چې مالکی د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه د یو نوي حکومت جوړولو ژمنه وکړه. د وویل چې عراقي مشرانو ته پکار ده چې یو پریکړه وکړي او د آیسل د جنگیالیو چې د عراق په شمال او غرب کې یې زیاته ځمکه نیولې ده په وړاندې متحد سي. د امریکا دولت تعهد کړی دی چې د دې هیواد تقریبا 300 پوځي سلاکاران به د عراق له دولتي ځواکونو سره مرسته کوي، خو واشنگټن بیا ویلي دی چې امریکایي ځواکونه به د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا آیسل پر خلاف په جګړه کې برخه نه اخلي. په تیرو څو ورځو کې سنی جنگیالیو د انبار د ولایت او د عراق د شمالي سیمو پر لور پرمختګ کړی دی.
د ازادي راډیو درنو دوستانو یو لنډه یادونه وکوم چې البته که تاسو د فوټبال علاقمندان یاست، نن د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په ترڅ کې چې په برازیل کې روان دي، د کوستاریکا د فوټبال ټیم د انګلند سره لوبه کوي، ایتالیا د یوروګوای سره، او جاپان د کولمبیا د فوټبال د ټیم وړاندې لوبه لري. تاسو د ازادي راډیو پر پاڼه باندې دغه پرمختګونه شیبه په شیبه تعقیبولای سي. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس په یاد لري، ازادي راډیو ټکی کام. او اوس په جان اقل کو زید د صد مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید په شمالي وزیرستان کې د وسلواله مخالفانو پر ضد پیل شوو عملیاتو ته په صادقانه ډول دوام ورکړي تر څو د دوه هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې شي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پیل شوو عملیاتو په اړه له دوی سره لازمه هماهنګي نه ده شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د پیسو سپینولو د منع قانون طرحه نن د رایو په اکثریت تصویب کړه. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې وویل د دې قانون طرحه به د توشیح لپاره جمهور رئیس کرزي ته واستول شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاله څوکۍ څخه د ضیاء الحق مرخیل د استعفا پریکړه پر ځای عمل وباله وستایله. ارګ ماڼۍ نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي امرخیل په دغه اقدام سره د انتخاباتو د عادي بهیر د دوام لپاره لار پرانستله. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دیلی چې په بروکسل کې د جون د 23 او 25 غونډه کې د اوکراین د دفاعي توان زیاتولو په مقصد د پیسو یو صندوق جوړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عراق د روانې پوځي او سیاسي شخړې د ختمولو لپاره د سیاسي حالو ځلو په جریان کې نن د عراق د کردانو سیمې اربیل ته ورسید. او ټاکل شوی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د اتریش مرکز ویانا ته لاړ شي او له اتریشي مشرانو سره د طبیعي غاز د جنوبي مسیر پایپ لاین او د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
اوسم اقتصادي خبرونه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه د همکار څنګه په مننې پاموکړی اقتصادي خبرونه ته د اقتصاد وزارت چارواکي د اقتصادي پراختیا د 15 کلن پلان له جوړولو څخه خبر ورکوي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرسل حکیم خان حبیبي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه 15 کلن اقتصادي پلان کې پرمختللي اقتصادي سیستم ته لاسرسی، د دولت مالی وضعیت، اقتصادي روابط او سکتورونه شامل دي. ښاغلی حبیبي ویل چې دغه پلان د عملي کولو لپاره 14 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې 1.5 میلیارد ډالر به په هیواد کې د پانګونې لارې ترلاسه شي. ویل چې په دغه پلان کې د کرنې په برخه کې د بنسټونو رغول ته لومړیتوب ورکول کیږي، خو امنیت، پوهنه، روغتیا او خصوصي سکتور هم د افغانستان د اقتصادي پلان مهمه برخه ګڼل شوې ده. په شبرغان کې د یو لوی سوداګریز مرکز د رغولو کار پیل شو. دا سوداګریز مرکز به په 15 پړونو کې جوړ او 460 اتاقونه بلري. د شبرغان ښاروال انجینر محمد حسین صالح وایي چې د دې مرکز مالي لګښت 15 میلیون ډالر کېږي چې د ښاروالۍ لخوا ورکول کېږي. ښاغلی صالح ویلي چې دا سوداګریز مرکز د شبرغان د زړې منډۍ په سیمه کې جوړیږي او دکانونه به تر ډېره هغو کسانو ته ورکول کېږي چې تر دې وړاندې همالته فعالیت درلود. د ښاغلي صالح په خبره په دې سوداګریز مرکز کې به دوکاکین سوداګریز دفاتر صرافان فعالیت ولري. د شبرغان ښاروال ویلي دوی پلان لري چې ډېر ژر د غنم منډۍ او ښځینه پارکونو د بیا جوړولو پروژې هم عملي کړي. دا هم د بهرنیو اسعارو بیر کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 80 پوله، زر پاکستانی کلاري 500 اتیا افغانۍ. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو منی قزاقستاني وړه 1440 افغانۍ، یو بوجي ورځي 300 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجی بوره 1200 افغانۍ، 14 لیتر غوړی 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن گاز 1500 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 1500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 1500 افغانۍ.
په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روان دي. نن به په دی ګروپ کې د کوسریکا او انګلند، بیا هم په دی ګروپ کې ایتالیا او یورګوای، په سی ګروپ کې یونان او کوټ دیوار، او په سی ګروپ کې جاپان او کولمبیا. د دوی د فوټبال ټیمونه بلو به سره کوي. ورسته په همدې خبرونه کې د سپورت پروګرام لرو. تاسو په هغه پروګرام کې هم د سپورت په اړه نور معلومات اوریدلای شئ چې د فوټبال مسابقات به هم کتنه پکې کوو. خو تر هغه مخکې یو رپورت لرو په هلمند کې. البته د افغانستان په ارتباط په خبرونو او رپورټونو کې تل دا ویل کېږي چې په افغانستان کې څومره پرمختګ شوی دی. د ازادي راډیو خبريال په هلمند کې یو داس شونځي ته ورغلی دی چې څو کله مخکې هلته هیڅ شی نه و، او اوس د هغه ځای څخه زده کوونکي فارغېږي. د دولسمو صنفونو فارغانو ته شهادتنامې ورکړل شوې وې. او د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي ورغلی و. دی په هلمند کې شویو پرمختګونو ته لنډه کتنه لري.
ندالی لشکرګا ته تر ټولو نږدې ولسوالی ده. اوس په کې تړلې شونځي نسته. خوشپښ کله وړاندې ټول د نامنوی لامل بند و. د پولیسو د یو ماموریت ترڅنګ د چنجر دالی لیسې د دولسم ټولګي څخه د ځوانانو د فراغت مراسم دي. په دې شوونځي کې څو کاله وړاندې دوړدوړه کې ګرځېدې او په تیاره ټولګیو کې پیریان وېرېدل. اوس یې د خلکو دوی خوشحالۍ دي. شوونځی پرانیستی دی او هر کال دا ورځې به د دوی شل تنه ځوانان له شوونځي فارغه کېږي. اوه کاله وړاندې په دې ولسوالۍ کې د ګوتو په شمار شوونځیو د دولسم ټولګي څخه ځوانان فارغه کړل، او ډېر نور د نامنوی له امله د شوونځیو تر تړل کېدو وروسته یا پر کور کښېنستل او یا لشکرګا ته سپر چسپل. د چنجر د سیمې هغه زده کوونکي چې د بند ښوونځي پر مهال پر کور ناستول، اوس وروسته له مودو محفل جوړوي، په رنګ رنګ جامو کې ګرځي او د ښوونځي څخه د فراغت ورځ لمانځي.
نوم یې محمد داود دی. په دغه لسه کې چې زه اوس فارغه کېږم چې دا په د ډېرو کلونو راهیسې چې دا بند و، د بې امنیتۍ له امله بند و. دا اوس دا یم، زه ډېر خوشحاله یم چې د مکتب څخه فارغه کېږم. اوس ډېر بېخي خوشحالي احساس کوم. زما غویش کسان چمپیان و، دا ټوله فارغه شوم دولسم سیم څخه.
چنجر د روشن فکرانو په سیمه مشهوره دی. د یو ډیر غربي له سیمې څخه راغلی سپینجری حاجی محمد صادق چې په سرکاتب مشهوره دی، له پلرونو غواړي ماشومان شونځي ته واستوي، او له پرغه سو ځوانانو غواړي لوړې زده کړې وکړي او په دولسم بسنه ونه کړي.
تاسو جرأت له لاسه مه ورکوئ، په دې دولسم باندې قناعت مه کوئ. لاړ شئ پوهنتونونه ووهئ، لاړ شئ مسلکي زده کړې وکوئ. دغه دولتي غټې غټې چوکۍ د جنرالانو، د رئیسانو، د وزیرانو، حتی چې د مملکت د زعامت پورې تاسو ته پښتو په لارې.
تعلیم په حقیقت کې اصل راز صدا تک دی.
د نادلی د ښوونې او روزنې مدیر جمال الدین خان وای تر دیار لزر ډیر زده کوونکي شونځي ته ځي چې تر درې زره ډیر انجینې دي. سږ کال د ټول نادلی څخه نوي تنه د مکتبونو څخه فارغه کیږي. د چنجر خلک د امن سره مینه لري، په زده کړې باور کوي، او ډیرو خلکو یې د شونځیو په شوراګانو کې نومونه لیکلي دي چې د ښې زده کړې په موخه مشورې ورکړي. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د خبريال رپورټو د هلمند نادری ولسوالۍ څخه. هلته لشتلجه درې زره انجینیوس شونځي ته ځي. ستاسو په کلیو کې د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تاسو کولی شئ چې له ازادي راډیو سره د خپلو کلیو کیسې شریک کړئ. د ازادي راډیو ته ټلیفونونه کوي او پر انټرنیټ تر لاسرسی لري. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک او ټویټر باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. زموږ خبريالان به تاسو کیسې د نورو تر غوږه ورسوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دا ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر بجو پوري وي، او تاسو په انټرنیټ باندې هر وخت اوریدلی شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه درسته www.azadiradio.com. اوس صفی الله ستانکزای د سپورت پروګرام وړاندې کوي. تر هغه وروسته کور کلی لرو.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمنو مینوالو په دې پروګرام کې مو د پاور لفټینګ د ملي ټیم سیالیو په اړه باندې او همدارس د کابل د باسکیټبال منتخب سیالیو او د تکواندو د ملي ټیم د لوبغاړي د چمتووالي په خاطر مرکه او ریپورتونه چمتو کړی دي خو هر څه مخکې د لوبو مهم خبرونه د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم انتخابي سیالۍ د دوشنبه پر ورځ په کابل کې پیل شوې د پاور لفټینګ فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل په دې سیالۍ کې د 15 ولایتونو 250 لوبغاړي په بیلابیلو وزني کټګوریو کې له یو بل سره لوبه کوي د صدیقی په خبره د دې سیالۍ پای کې به 13 تنه د ملي ټیم غړي توپ خپل کړي او تکړه څیرې نړیوالو سره تلار پیدا کوي د فوټبال فدراسیون سلیری وشتروزون کې د دوشمه پرز دی ویخونیز دورې لپاره عربي متحده اماراتو ته ولاړل د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسول علي کاظمی ازادي راډیو ته ویل تمه ده په دې خونیز دوره کې د فوټبال رښتې اساسات د غوروزون کې ته وخدل شي د خغلی کاظمی په خبره د خونیز دوره د شارجه په خار کې د برېټانیې سفارت په همکارۍ جوړیږي چې یو اونۍ به دوام وکړي د گیم او لوب مینوال ته هم یو ښه خبر ده چې د افغانستان کرکټ بورډ وايي ډیر ژر به د افغانستان د لوبغاړو د کرکټ گیم بازار ته وړاندې شي د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل په دې گیم کې چې په کمپیوټر لګول کیږي ټول افغان لوبغاړي شامل دي او د مشال زیرک لخوا جوړ شوی دی د هوتک په خبره په دې گیم کې د هر یو لوبغاړي ځانګړتیاوي پام کې نیول شوې دي او د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې هم د رواني اونۍ لپاره راهیسي ارجنټاین نایجیریا بلجیم او الجزائر خپل سیالو ټیمونو ته ماته ورکړې دي د فیفا پانی لمخي ارجنټینو کړی شول د شنبه پرز ایران ته ماته ورکړي نایجیریا هم یو پر صفر بوسنیا هرزګوینا ماته کړې او د همدې ورځې یو بل لوبه د جرمنی او غانا ترمنځ 2-2 مساوي شو د یک شنبه پرز هم بلجیم یو صفر روسیا ماته کړه الجزائر 3-2 د آسیا استاذ جاپان مات کړ او امریکا او پرتګال ترمنځ لوبه 2-2 مساوي سره ورسېدله د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د 2-3 ټیمونو ترمنځ برازیل په کوربتوب پیل شوې دي د سپورتس نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل را به شو د پروګرام د مطالبه پلور د افغانستان د پاور لفټینګ ملي سیالۍ د دوشمه پرز په کابل کې پیل شوې د پاور لفټینګ فدراسیون مشر خواجه فرید احمد صدیقی وایي په دې سیالۍ کې د 25 ولایتونو لوبغاړي په بیلابیلو وزني کټګوریو کې له یو بل سره لوبه کوي د صدیقی په خبره د دې سیالۍ غوړه لوبغاړي به نړیوالو سیالۍ ته هم ولېګل شي لوبغاړي هم نړیوالو سیالۍ ته د ورتګ په خاطر د ملي سیالۍ مهم بولي ابراهیم صافی له نور تفصیل سره
دا ځل د پاور لفټینګ ملي ټیم د غړیتوب د خپلولو لپاره د افغانستان لا بیل بیل ولایتونو څخه 250 لوبغاړي سره لوبه کوي د پاور لفټینګ فدراسیون د ایسوایل د ډلې به په نهو وزنی کټګوریو کې 13 تنه د ملي ټیم غړیتوب خپل کړي خواجه فرید صدیقی د دې سیالیو هدف د دوه راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره د غوړه سیرو انتخاب بولی
یو پیاوړی او ډیر تکړه او قوي ټیم چې نمائندګي د ټول ملیتونو وکي او د ټول افغانستانو کې په بهرنی مسابقاتو کې په ایشیایي مسابقاتو کې په روسیا کې چې دایره کې انشاء الله دوه میاشتې وروسته اشتراک کوي او پس لا غانا په نړیواله ساته یو مسابقه مونږ لرو په فلوریدا یا امریکا باندې چې حالت هم مونږ ټیم انشاء الله اشتراک وکوي
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو د دې رښتې له آسیایي لوبو څخه چې په هند کې وشوې د تیلا نخرې او برونزو نش پته مډالونه وګټل خغلی صدیقی ویل د دې لپاره چې افغانستان په آسیایي سیالیو کې ډیر امتیازونه ترلاسه کړي تر نورو آسیایي هیوادونو مخکې دي او په نړۍ کې هم دریم مقام لري لا بل خو یو شمیر لوبغاړي د دې سیالیو له تر سره کېدو هر کله کوي د خوست د پاور لفټینګ فدراسیون رئیس فیض محمد ګلاب وایي د ملي سیالۍ باندې نړیوالو لوبو ته د افغان لوبغاړو په چمتووالي کې ډېر مرسته وکړي
په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی دی او ډېر علاقمندان لري ان شاء الله د خوست ولایت نه به موږ دوه کسه ورزشکاران سه مسابقو کې ګډون وکړي ځکه چې د دوه درې کال ډېر زحمتونه ایستلي دي او په ډېر قوي مورال سره دوی تمرین کړی دی
د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو په خپل وروستي لوبو کې د امریکا متحده ایالاتونو لاس ویګاس ته ولاړل چې له هغه ځای څخه یې د سرو زرو 15 میډالونه وګټل
و هم اوریدل چې د پاور لفټینګ ملي لوبې د دوشمې پرز په کابل کې پیل شوې له بلې خوا د کابل ښار د باسکیټبال منتخب سیالۍ هم په همدې ورځ په کابل کې پیل شوې دي د باسکیټبال فدراسیون اداري مرستیال شاه زمان ارغندېوال د دې لوبو د ترسره کېدو او د ګډونوالو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
هدف د انتخابات مسابقات انتخابات کابل ولایت کابل ده چې موږ غواړو چې 3 نفره ټیم منتخب د کابل کې انتخاب کړو په دې ورځ کې تقریبا 100 نفر ګډون کړی ده او له دې 100 نفرونو 3 نفره کابل منتخب تیم انتخابی بود روزینه مسابقات تیم ملی کیگی سپدی که بعد سر تا سر د افغانستان تیم نرازی او دلته به 3 نفر تیم ملی انتخابی کی 4 نفر تیم جوانان د افغانستان انتخابی
او تمدا د افغانستان د تکواندو ملي لوبغړی رهلا نیکپا چې د نړۍ د یو ډیر شهرت سیرو ترمنځ د 14 مقام لري تر یوې بلې اونۍ د اولمپیک د سهمیې لپاره لوبه وکړي. د اولمپیکي سلیو د ګډون ترلاسه کولو پر سر د لوبې د جولای پر 3 د چین په ګانژو کې پیلېږي. د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره زموږ همکار ژوبین احمدي مرکه کړې ده. ښه ده چې په ګډه دا مرکه واورو.
ډبلیو ټی اف نړیوال فدراسیون خوانه یو دعوتنامه افغانستان ته رالېږل شوې دي چې یوازې روحلا نیکپا کولای شي په دغه مسابقو کې شرکت وکړي. ګراند پریکس مسابقې دي چې یوازې هغه ستوري په دغه مسابقو کې ګډون کولای شي چې د رینکینګ سطح په ټول نړۍ کې هغه لوړ رینکینګ ولري. چې خوشبختانه روحلا نیکپا د نړۍ کې د 14 ستوري دي چې کولای شي د افغانستان نامه په دغه مسابقو کې شرکت غدونو کې مونږ خپل چمتوال لرو. ان شاء الله چې د افغانستان د خلک په مراتب کې ان شاء الله مونږ کولای شو دغه مسابقو کې غدونو.
تاسو ستوري به وایئ دا ستوري کوم کسان دی او روحلان یک پاپ د کوم هیوادونو سره سیالي وکي؟
مننه. البته دغه 2 کس چې په دغه مسابقو کې غدون کوي دوی ټول نړۍ کې هغه ستوري دي چې د اولمپیک مسابقو کې هغه لوړ مقامونه لري او هیڅ یو لوبغاړه په دغه مسابقه عادي لوبغاړه نه دي. ټول هغه ستوري دي چې شناخته شده چهره لري. په دریم تاریخ کې قرکشی کیږي بعد لغینه معلومیږي چې روحلا نیکپا چا سره مسابقه لري. هر چا چې روحلا نیکپا سره مسابقه لري هغه هم هغه لوړ ستوري دي نړۍ په تکواندو کې ده.
او تاسو څومره هیله منئ چې نیکپا به وکولی شي په دې سیالیو کې یو ښه لاسته راوړنې ولري؟
مننه. مونږ خپل چمتووالی لرو خو هیڅ وخت مونږ د افغانستان په نامه په کوم مسابقه کوم لوب کې ګډون لپاره نه یوتلې. همیشه رقابت لپاره تلو. همیشه مونږ هدف هغه سرو زرو مډال دی.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې ماشومان په ګرمه هوا کې اشتیان نه لري؟
زی سلامتی اخلی، زی کورکوری اخلی، زی چپس اخلی. بوری کی اکثرا چکم خوره خوری په دوی په زګر باندې تاثیر کوي. د دې سبب کیږي چې دوی اشتیا له منځه لاړ شي.
که د ماشومان خوړو ته پاملرنه ونه شي لکه مو سیستم سره مخ کېدل شي.
خشم اختیاري داسې بدخویه کیږي د مور سره جنگ کې پلا سره جنگ کې یاد سي زانونه پس مکه زمکه باندې ولي.
نن امدا موضوع چیرو په ورسته شبو کې تمثيل جوړام چې شوي له ما فرشتې مرسل سره وځي. درنو اوردونکو، ویتامین لرونکي د کیفیت نظر قوي او په وخت خوړل د هر ژوندۍ موجود په تیر بیا د ماشومان لپاره ډیر ضروری، ځکه چې هغه د وادي په مرحله کې دي. ډاکټران وایي چې د ماشوم د خوړو په برخه کې د دې خبرو په پام کې نیول مهم دي. یو د خوړو خوند، یعنی دا چې د خوړو مزه باید د ماشوم په زړه برابر وي. بل د خوړو رنګ بڼه باید په رقم رقم سبزیجاتو ښکلی شي. او دریم د خوړو بوی دی. د خوشبویي لپاره د دېګ له داسې مسلو نه کار واخیستل شي چې ښه بوی ولري. ډاکتران دا هم وایي چې د انسان په وجود کې داسې عناصر شته چې کله دغه درې ځانګړنې په خوړو کې حس کړي اشتها یې راپاروي. په دې هکله نور معلومات په خپرونه کې اورو. لومړی مو له څو تنو څخه پوښتلی چې دوی خپلو بچو ته په وخت او د دوی په خوښه خواړه ورکوي که څنګه.
کور ښه نه ساتم مګر اولاد ښه ساتم. قدر ته وایم انګور په کور کې ورته لرم، مڼه لرم، ټایټ جوړ تیار دي نه سالم
چلګي سره ډوډۍ وایې کوړی باندې نو ته ځکه ګرځي دا ګوګې ګرځي خبرې ګرځي واړی مړی ډوډۍ سپور اخري کنه ته ګرځي خپل مستی کی نه پایزار ستدی په توګه دا ګندرو پاین درته
خواله چې دې ډیر زړه ته وسی دلته دې ما یو لور زده دې نه پښتنه وکم چې شي خوري کا غواکا خوري کا میسنن غریزي خوري کا بل شي خوري زیور تر اورم
په ځینو کورنۍ کې چې کله ماشوم په ټاکلي وخت خوړو نه خوري لاغه ورسته بیا نه ورکوي. د کابل سنګي خان محمد وای دی دوی په کور کې له ماشومان سره امداسي چلند کیږي.
سهار لخوانه مور ورته چای تیاری دا چای نخري وای چې زه اشتیا نه لرم. لاړ سي مکتب ته لاغي خوانه چې راځي داسې موقع مور نه پیدا کوي چې دې ته دفتن غذا تیار کړي. د شکایت کوي چې مور چې زه وږی یم. نو مور تر سو پورې کوم کارونه چې مثلا په کور کې پیښته د هغه تر سو جمعیادی ته آمادګی نسی پغې وخت تیریږي نو داس شکایت کوي چې نس مې درد کوي. په دې نه پويږي چې مېدا مېدا یا لوږی نه ډیر شکایت کوي تکلیف لري. نو داسې حالت کې یادسې حالت هم راغلی چې د ډوډۍ په وخت کې مور ورته غږ کوي چې راسه ډوډۍ وخوره. دا په خپل ساتیروي کې بعد هغې نه چې راځي کله ډوډۍ غواړي نو مور یې ورته وایي چې ولې د ډوډۍ په وخت کې ته رانغلې اوس نو ډوډۍ درته نه درکوم.
اکثره کسان بیا غریبي او بېوزلي د دې لامل بولي چې دوی خپلو ماشومانو ته هغه خواړه نه ورکوي چې بدن یې اړتیا ورته لري. خو د پکتیا اوسېدونکی ساحل وایي چې دا هسې یو بهانه ده.
بس لنډه بهانه یې دوي چې یا وخت نه لرم شي نشته. دوی کور کې به کېدی شي ډېر شیان وي، کچالو لري، لوبیا لري، نخود لري چې د ماشوم په غټوالي کې ډېره ډېره خدمت مومي، ډېر رول لري. همدا شیان دي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خو خبرو سره دوی باید وهڅول شي او باید خواړه وخوري. که یو خواړه نه خوري اتمن بل شی خوري خوښېږي. مثلا یو ماشوم د کچالو نه خوښېږي کېدی شي لوبیا یې خوښ شي. لوبیا چې نه خوري کېدی شي نخود یې خوښ شي. هغه چې نه خوښېږي کېدی شي سابو که فاکشیبل سی فاکشی.
د کابل سنکه خپری وای مور هغه څوک ده چې ماشوم ته ډیره ورنک دی وی. هغه د ماشوم په ټول عادتونو پوهیږي. که په مینا ډوري ته راوبلی نخوري
رنگ رنگ شکوبو کس خایسته قاشق مګ رنگي خایسته سی دغه پزلی شکوبو ور شي پاک منظمي یا مل خرم بیا موغو تشویق کوم بیا ويم سخ مزه کی بیا وغو مس تشویقی کوي وای تاسو موټر اخلم باسکل موټرسکل د لوی موټرسکل سی تاسو د دوی خوري صحت سی بیا شان بد تاخلم.
ماشوم ته پقار کدن هم هغه تدی چې اشچې وسوځوي. کاغه وګي هم وی بیا ډوډۍ نخوري. د ننګرهار اوسنکه محمد ګل وای اکثره خوړې چې د لویانو خوخیږي هغه ماشومان نخوخوي. نو ضرور نه ده چې پقار او زوري په زور پیوخرو.
زیاتره ماشومان ماده سلی دي چې پامغه ټاکلي وغ باندې چې په شواروز کې لکه درې واره خړو وخت دی لکه غرمه سار ماخام په هغه وخت کې ورکی او نور وخت ورته ډوډۍ نه ورکی. که ماشوم ته به وخت ډوډۍ وغاړي هغه باندې پقار ریږي. ماشوم وخه نه خوخوي مور پلاټ په جبر سره خوري هغه ته خو نه شي اغسته ځکه د خپل د تبه خواړه نه ده. ماشوم کوم خواړه چې دغه تبه ور سره کیږي دغه خوخيږي او په هغه باندې د تسلا کیږي هغه خواړه د ورته برابر کی او د سینې چې ارشه په تعمیل کو زیاتره مې رښتیا هم ده سيدي چې ارشه په کور کی ګوره د ماشوم لپاره zarar کوي. چون هوا ګرمه ده په ګرمۍ کې ماشوم چندي خوا خوا لوبي کوي اشتهام کوي. ماشوم خو پاکو وبو باندې پریمینځي پس لاغنه د طبي خوړو ورته برابر کی. ماشوم همیش ترغیب شي او زمينه ورته برابر شي چې خپل غاخونه مینځي ترسو هغه پاتشونی دي خوړو چې دوی په غاخونه کې بندي در منځل شي او پاک غاخونه سو ګټه لري. یو ګټه ده دا چې د ماشومانو غاخونه سالم تر ابده پورې کلک او مضبوط غاخونه درلودونکي وي.
کچېر ماشومان ته په کور کې د خوخي خوړو برابر نشي هغه بیا دې ته مجبوریږي چې له بازار نه یو واخلي. ماشوم په دې نه پوهیږي چې کوم خوړې مریضوي. د کابل اوسنکی شفیق الله وایي چې د کورنۍ همدا بې پروايي د دې سبب کیږي چې ماشومان د بازار د خوړو او ناولو میوو له وجې ناروغه وي.
هغه ماشومان یا هغه میندې چې خپلو ماشومان ته په کور کې غذا نه ورکوي او دوی مکتب ته ځي یا کوم مدرسې یا کوم بل ځای ته ځي هغې په لاره کې ضرور هغه ناپاک خواړه چې کراچۍ په سر خېدا یا په کوم دکان کې خېدا ګرد غبار او نور میکروبونه پکېني دوی مجبوریږي چې هغې څخه استفاده وکړي. چپس پاپړ پلی داسې نور ناپاکه میوه جات
لکه مونږ او تاسو مڼه، مالټه، کیله، انګور، الوچی، زردالان همداسې د دوکان څخه اخلي خوري. دې باندې طبعا میکروب هم ګردم ناستې د دې په معده، ګرده، په کولمو باندې تاثیر کوي. که همدلته په کور کې په سمه طریقه باندې دا مڼې وینځل شي، پاکې شي او ماشوم ته ورکړل شي، دا احتیاط نه پیدا کوي چې بازار کې والي.
روزو دې ته چې ډاکټران ماشومانو ته د مناسبو خوړو پاک لڅوي کوم څه ګټور او کوم هم زیان رسوونکي دي. د ماشومانو متخصص ډاکټر زاهر رودوال هم په کورنۍ نیوکه کوي، وایي هغوی د خپل ماشومانو د خوړو خیال نه ساتي.
مثلا ماشوم په کور کې جاړي، مور د دې لپاره چې ځان بېغمه کړي لس روپۍ ورته ورکوي. کله چې لس روپۍ ماشوم ته ورکړه نو ماشوم څه کوي؟ زی سلنټي اخلي، زی کورکوري اخلي، زی چپس اخلي. د دې چپسونو په موجودیت کې د ماشوم وده نشي کېدی تامین شي. په دې خاطر باندې چې هغه یوازې کاربوهایډریت لري، حال دا چې ماشوم ملټي ویټامین ته ضرورت لري، منرال ته ضرورت لري، پروټین ته ضرورت لري، شحم ته ضرورت لري، عواقب یا بد انظار چې دی ماشوم وده نه کوي، ماشوم په مکتب کې بالاخره لاسرولنه نه لري، اکثرا ناکامه کېږي. بوډی کې اکثرا چې کوم خوړه خوري په دوی په زګر باندې تاثیر کوي. د کوم مواد؟ هغه مواد چې ډیر غوړ ولري او هغه غوړ چې سرکیږي سرکیږي په سحاو د فی باندې 2000 کراچۍ له مختلف موادونه، هغه نه خود چې په غوړ کې سرکیږي، هغه سیمنټ چې په غوړ کې سرکیږي، هغه کورکوري چې په غوړ کې سرکیږي، هغه سلن چې په غوړ کې سرکیږي، نو چې دغه شان ماشومان خوري اکثرا د دې سبب کیږي چې دوی اشتیا له منځه لاړ شي. هدا چې دوی د اشتیا لپاره باید دوی ته مستې ورکړل شي، شړومبې ورکړل شي، لیمو باید ورکړل شي. او مور پلار دې ته ماشوم هڅوي چې د ډوډۍ په وخت کې د سرخان ته روي بولي، غزل یا تاسندرې وړوړو ماشومان ته وایي تر څو چې دوی خواړه ته مخکې او خواړه بیا خوري. یا مثلا اکثر ماشومان د مکتب کله چې دوی مکتب ته ځي، بعضې مالصیبان مثلا د انګلیسي او درس ته، هغه باید دغه خپله د الباتوري باید په شپږ میاشتې په دوی باندې عملي کړي. هغه یو رستوري ورته وي، بل جملې ورته وایي، دا د ماشوم په دماغ باندې بد اغېزه کوي. ماشوم ډاریږي صنف ته نه ورځي، دا له وجې نشتای خرابېږي، اکثرا ډوډۍ نه خوري، ځکه چې هماغه ټول فکر دې ته متوجه سبا مکتب ته شی وړاندې کوم.
دا چې ماشومانو ته کوم شیان څه رقم پخ شي چې بدن ته ګټور وي، به هم ډاکټر رودوال وایي
کله چې غوخه استعداد نه لري یا اقتصادي توالی نه لري، نو کوشش وکړي چې څو رقم لکه نخود، لکه لوبیا، لکه مشروم، لکه دال، کچولو سره یو ځای کې، کچولو دې سره یو ځای کې، کوم امینو اسیدونه کې په یو کې کمبودي په بل کې سره تکمیلي کې بلخه یو خوړه کیږي، نو که د مکس په شکل باندې ماشوم ته ورکړ شي دا. او بل دا چې کوم چپس په بازار خرڅيږي ډیر خطرناک او ډیر موثر نسبتا هغه چپس چې په کور کې پخېږي او ماشوم ته ورکړي کیږي. کچیر په کور کې ماشوم ته چپس کیږي او د لیمو یا د مسی سر ورکول کیږي، دا به ماشوم ته ډیر ګټه وروي. اما کوشش ونه کی چې راوړس چپس ورکی، که غرمه غوخه ورکوي د شپې ورته چپس ورکی، نو کوشش کی چې متنوع غذا او کوشش کی مور پلاټ چې د ډوډۍ په وخت کې ماشوم ته کنځا ونه کی، ځکه چې ډیر بد غذا لري. کله چې ماشوم یو ساعت دوه ساعت د مخ مور پلاټ باید متوجه شي چې کړه د ډوډۍ وخت کیږي، ماشوم سره ډیر ساعت ورو کی او ډیر ښه وضعیت ورسره کی تر څو چې دوی د سرخان ته ووري او ډوډۍ باندې کیږي. نو ماشوم کوم وغه ډوډۍ غوړي، کوم شې چې د فامیل په ساته باندې موجود، هغه به ورته ورکړ شي. مور ورته سندري وي تر څو چې د دسترخوان ته ووري. اکثرا د مور چې نه ورکوم درته، ماشوم دې ته اړوي چې دا ډیر ښه دی، ولې ماته نه راکوي؟ مثلا خوله کې اچوي بیرته لري کوي، بلخه ماشوم دې ته علاقه مند کیږي چې هغه خوړه وی خوري.
تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې په صابون باندې د لاس مینځلو په ګټو خبري شوي.
دا ګومان کوي چې موږ دوه مردار خوړی یو، جبکې صابون یې خای دراوي زرزر لاسونه پیپریول
یو په داس پنسر دیو صابون د ځان سره ګرځاو.
بیا د مخ په د سپاکې لاسونه پاکول، اخر مې د سی اعصاب ورته خراب سو چې راځه د دې لاس نه یو نیسو د دروازې نه یو واسه سي زه په مخه دی ښه
دا رقم شزم پیدا کیږي.
دا د مان ګورم ورچې زکړې دي ګوره خورې څه خبره نسی اوس دام دغه کلنکاری کوي. خورې په میاس کې دوه کلچې درې کلچې صابون راوړو.
مې پرېږده چې دا نه مصرفونه وکي.
ترورې سړی مسي
خیر اوسې لورې څنګه یې؟
شکر ده کور خیریت ده.
شکر دې ته شای سره
چای راوړه. ترورې سړی مسي
زبا مې مورجان د لاس پیمین زم ترکاری مې پاکه کړه لکه صابون باندې پرېږده.
الله دې پلار کور دې سپیره سپه دوه ډېرو مینځلو دغال ده خورې تورته وګورې ترکاری پاکه کړې ده. څه مې نه دی ویلې مالاره شه زر چای راوړه
لاس مې په صابون پرېمینځم.
خورې واخورې
آخه ته شکر لالا میراغی استری مسی
روجا خیر خیر
جوړی کور خیر تو
استری مشه زویا
جوړی څنګه خیر خیر جوړی استری
مشه خیر روسه زویا شه
جاز دې پته کې دا باندې له بالا کوړه کې دا
سلام کوم
انداز څنګه یې زویا مور دې دې کې وی
شکر ته خیر روري
شکر
دې ناروغه شوی خونه څه شو دا خور می څومره زنده وک
هوی وی زویا هغه به اوس بیا لاړې لاس په صابون مینځي
وای دا ورځ دې شو دې لاس په صابون مینځي دیګه دا
دسکه وای چې د تجار کړه راغلی ده
خیر دې ترورې دا خو خکوي دا خو خبره ده په صابون لاس پرې مینځل خو څه بده خبره نه ده
د خدای سي مالته به د اوس خورته لګ نصیحت وکې اخو یو ساري مینځي بس ته نو
خور مې که بد کار کړې ما ورته نصیحت کړې دا خو خبره ده په صابون لاس پرې مینځل ډېرې ګټې لري د ډېرو ناروغیو مخنیوي کوي تاسو پرې مینځي په لاس ورې پرې مینځي چې لاس مثلا تشناب ته ځې نور کارم کوو لوخې پرې مینځل زم جارو کې لاړ شي لاسونه په صابون پرې مینځي پاک ستره بشي هیڅکله به ناروغ نه شي
وایم دا خو ښه کار دی زویه خو نو دا دونه ارسات ارسات پرېولل نو کې دا چا دا وسه پوره دی
ګوره ترورې کچیر په لاس روپې او صابون واخلې هغه وونه کیږي او کچیر خدای مکه وونه لاسونه پرې ونه مینځي که مری شي نو په دوا باندې نه ډیره پیسې لګيږي
آزادۍ رادیو